اند زمکه ی غزل و جغجغه چوټه نشتا چکاګو پری د خیال ور میګونه اور بوای پور نور پتور او بسغرو باندې کاش کی څوک دلته په هیدل په خبرو باندې لتنهای سره می خالا د زړګی کولا لتنهای سره می خالا د زړګی کولا بیګام ټول شپرانه کړ په سندرو باندې
په دې غونډه کې یو شمېر خوږژبو تره نمویونکو د استاد ازمون شعرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تیرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړی ډیر کلونه په قراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. د کڅه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي راوغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری او به وی به خدمت به کوئ او کال دا وخت به خپل ګلدانونه راوړی. هله به زه فیصله کوم چې په تاسو کې کوم یو د کوم ګلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسیده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. د به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانه یې ونه کړي. دې ډېر خدمت وکړ. ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ ونه وهه. لینک درې اونۍ وروسته د شاوخوا له نورو ظلمکو واورېدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. ده چې به دا خبرې واورېدې، کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرېد. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، ان لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دای به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. د بل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویا کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي، او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې معنا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بې معنا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت ریښتونی وي. لنګ ته تګ ډیر سخت و، سر ورباندې چورلیده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپېره ګلدانې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې وړ. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نري، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشخند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېو کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لیک په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پوړېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ ویرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دلې غږ وویل، صاحب لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدې. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، وویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې، او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاس په منځ کې یوازې لنګ ریښتونی و، د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
تیر ادبی باز کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی وو، کسترګې وغړو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او کوم نوې پیدا نکړه نو په ځړه موضوع کې باید نوې اړخ ولټو. او له نوې زاویې ورته وګورو. د نن بحث مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدي راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدي صاحب، په تیرو بحثونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیشنو سره راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو دوه الا درې، داسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت وي. په لنډه کیسه کې ما مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې چې بحث کوي، او دا طبیعي نه بریښې چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رسېدګي نه شي کولای. لنډه کیسه ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای شو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای شو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبارې پکې، په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کړي. ته کرکټرونو پیسې کې راته وایسته چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا پیسې کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، چټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تیری، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. او مهرباني راته وایسته چې دا کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تیره سو دا راوي چې قصه کوي، د دې ټول شی اندر ته وایي دی غل ځل خبر ده.
لمړی په کرکټر خصوصیات باندې مش خبرې وکم. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، یا کلاند کیسه یې کناولی، هغه د مرکزی کرکټرونو خصوصیات لیکل ډیر ضروري دي، خصوصا په ناول کې ځکه ناول وجود. ما تقریبا درې څلور کله مخکې یو ناول وست، پښتو ناول، په هغه کې دغه ناول مرکزی کرکټر څه ده، ورسره څلويشتمې پنځوسمې صفې ورسره هغه نوم یې بخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم، دا شاید بل کرکټاري به تغلم رنوي صفو ته ولاړم، لسره مې ځین صفيه ولوسته. دا غ تیر کس او راتلون کې کس هغه بافت درلود، لغه په سم چې بیا د امر کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پای پورې امر نوم چې بدل سوی ده. دا ګوره هغه لیکوال یما په نظر باندې څه کړی دی، د کوم دغه سي مخکې ناول یا لاندې کس لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډیره ګټه لري. ګوره کوم یو مرکزی کرکټر ولرو په داستان کې، او نو مې ویل کوم صالح احمد دا ولي کو څو کلند، دا ولي کو سم متاهل لکه مجرد اولادونه لري نه لري، دا ولي کو زدای دی قان لکه ډاکټر ده، لوسته ده کنه لوسته ده. کدا غس یو لست ولرو هغه 15 شپاج خصوصیات، اته دا ولي کو سده په کیسه کې د رول شي ده، د دغه کرکټر سده دغه سمو ځاولو څور نه غواړو کیسه کې، او فرزن دای ل رواني اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده. دا څه ول څه ولرو لمه دا به حساب ورسته ګډوډنه سي کرکټر نه به ګډوډنه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دمره غنس لیکلای. ګوره کوم ول کوسی احمد دیقان ده او نال وسته ده، کدا لسته موږ ګورو په کیسه کې خپل وخت به دغه احمد ترپای پورې اخبارونه ولول، ځکه چې اول موږ ویل زداین الوسه ده، او کدا چې ولستونه درو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل 200 مخې کله کله لا یاد وزي، اته کلیک په ونه ولې فرض موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري، او کدا فرض شرط ولرسي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دله پښتنې پراته ډاکټر پیدا کې د منطقي نه، ځکه دای په لوحو باندې نه پوهیږي، هغه درس نه در معلوم، او دا ول ظلم د سیمه غشار تر غلین نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوز دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي، دغه ډاکټر درس په پښتنه کوي، هغه لوحه په یو چا باندې ولې. بل خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي نو دا بل موږ سره مرسته وکي، کله د احمد نوم سره ظالم مثلا موږ ودی کو بیا بل منطقي دلیل پرته دای مهربان نه سره وستای، دای رسوان نه سره وستای، لغ وستون سره د پښتنه پیدا کیږي، د احمد مثلا لس قتل نه کړیو څنګه یو دم دای دومره مهربان اوس او بیا که قوی دلیل بیا که کیدای سي. یعنی د کریکټر د خواصو لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کریکټر باید سره کوم قواره ولري د بل لبو سره مرسته کوي. فرضاً کریکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بغور یا په غومبري باندې مکالدانی ټاپه یا نشه ده، دا به موږ نس کولای شي مثلا د کیسې تر پای پورې داسې وایي چې احمد ډیر شایسته و.
احمدی صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري، فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه کیسه ګډول نه شي، یو ډول بل معرفي هم د دې ما لیدلې ده چې خلک یې کوي، البته کیسه لیکوال دا کار کوي په خپل په کرکټر پورې نښته یي او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې څه کې څه ده چې څومره دا معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره یي؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکوال لپاره ده، دې باندې په دې خطر باندې چې که دغه لست له ده سره یي خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور، نو دای په وروسته په کیسه کې لکه مخکې مغه ناول خبره درته وکړه له دغه څه مشکلاتو به دای خوندي دا د ده لپاره دي. دا به وروسته چې دای مثلا کرکټر څه رقم دغه کوي، فرضاً دغه تصویر څه ډول ورکوي، دا بیا په خپله په لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېره په سړي نغمېږي، دا معرفي یي فرضاً یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي. په دې سکه مې څه راته وایست دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونی سینه لري؟ دا
تاسو خبرې په تایید باندې مثلا کیسه ای دوه درې مخه په دې کې یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري یا باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی، واقعا دغه بل وستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورنخلي، غمی جوړ باندې دا مخکول سي دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. ممنن معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې د معرفي کې، مثال خبر زبې مثال درکم، کته یو کرکټر معرفي کوي یو کدا وایي چې احمد ده او داس قوارای درلوده او داس لباس او داس کرکټر یو او سترګې کمزوري مې، ته اته ځای باندې چې وایي چې سترګې کمزوري مې، یو ځای هغه مثلا په کیسه کې دغه سی هغه داسې دای باید مجبور شي یو لوحه یا لیک ولولي، احمد عینکې راو په سترګو کړې، یو خو دې لیکچر ما خوني ولا بل د خپل په عمل کې فرات دې چې وایي چې د احمد سترګې کمزوري مې فعمل کې د لیک د وصول لپاره د عینکې په سترګو کړې، یعنی کرکټر موږ معرفي کوو. کله کله دا هم شر راځي چې کرکټر هغه لیکوال وایي چې احمد مثلا درکم ونه درلوده، درکم قواره او تیا څیره یې درلوده، کله کله وایي په عملو کې ځینې هغه پرېږده مثلا د معرفي مثال خبرې پرته دې چې وایي چې احمد ګډ و، یو ځای دې لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخست، یعنی د کرکټر معرفي یو هم دغسې وچ خبرې دی چا په اسلام که موږ یو کرکټر اورېدلی یا نه پوهېږم چیرې مو لوستي وو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایي چې فلانه ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه، نو هغه مختلف کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کې او له یو رنګوال څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسه یې چې حرکت کوي ګرځي را ګرځي و یو یعنی هغه حرکات داسې چې د تازه له تلویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخی را څرخی دی خپله فعاله نه یي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
زه مثلا په ناوه یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، اوایي کرکټرونه هیڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دی خبر زو مثال درک موږ تاسو بل ډیرو هغه کسان سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي ل ډیرو بغه په عام اصطلاح همدغه سی شوي تیر سوي پلس نه فرق کوم خامخ یو دوست سره مرسته کړي یو لاس کو نیو شلګون د پیسې به مور کړي ل هغه کرکټر سره لغه سوالګر سره موږ مرسته کړي ده او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه در سره کړي دا بیل دی لغه سوالګر سره موږ تاسو مرسته کړي ده خامخ به دیغه په ځخ کې دغه پتیرا کې دغه حرکتو کې اته دغه هغه د خواست په هغه چل باندې هغه دغه څه څه بوتي د مرسته سره نرم کړای نه او بل اخر هم دغه سبب سوا د سیمو هغه ته یو لاس کون شلګون په زګون دغه ور کړای نو دایم کدا غسی کرکټر نو موږ را واخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلی ورسره مخامخ سوي د خپل ژوند دي ځینې کسان د خیالي ته کرکټر نو راخلي مثال د خبرې فرزند د تیارې پیلوټ ټول ژوند نه لیدلی، دغه د تیارې پیلوټ راولي او دغه له احساساتو سره دی لوبیږي، یا دغه د احساساتو په اړه باندې خبرې کوي. کرکټر څنګه مو ژوندی کولی شو؟ مثال دغه مثال ما څو ځله ورکړی دی، خو فکر کوم ښه مثال ده. دا تصویر کې هم راځي کرکټر دواړه یو بل سره تړلي دي. دې په ځای چې ووایو خبرې وکړو، عمل باید ورباندې وکړو، هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو، په یو حرکت یې راوبولو. مثال د خبرې که دا ووایو چې احمد تږی شو اوبه یې وڅښلې، دا مړ کرکټر ده، ژوندی کرکټر نه ده. که داس دغه دا تصویر دغه سوار کوسي، احمد د میز په سر د اوبو جګ ته لاس ور وغځاو، تش کې لاس له اوبو ډک سه او ګلاس یې په سر باندې وړاو، دا ګور دای خپله یو عمل دی، هم په حرکت باندې راوست، دا کرکټر هم په حرکت باندې راوست. دغسې حرکتونه د خپله کرکټر ژوندی کوي او تصویر هم پیدا کوي او کیسه ژوندی کیږي.
د یوه پوښتنه مې بې ځوابه تقریبا پاتې سوه، د کرکټر له زړه نه چې خبرې دا راوي او وایي چې په زړه کې ورتیر شو چې یاره دغه سړی دی یوه کلکه څاپېړه وهلی وای، بیا یې وویل چې زه تیر بسم ورنه. دغسې تخنیکونو نه ځینې کیسه لیکوال استفاده کوي، زما خپله زړه ته نه لویږي دغسې چل چې ورسره کوي.
دا پخوانی نکلونه، بیا پخوانی کیسې، پخوانی ناولونه که موږ ولولو، حتی د ډېرو غربي لیکوالانو لکه له همدغه هغه نه به یې میتود نه به یې کار اخیست. مثلا د هر کرکټر لنډه کیسه کې درې څلور کرکټره دي اصلي کرکټرونه، د هر کرکټر له زړه نه به دی خبرو، له ذهن نه به یې خبرو. لکه څنګه تاسو وویل د هغه د زړه خبرې به یې کولی، زه غواړم دا کار وکړم. دا پخوانیو ادبیاتو کې ډېرو ناولونو کې لنډو کیسو کې رومانونو کې دا بیخي ډېرو. دا هغه د لیکوال هغه لیدلوری یا غدید زاویه دا ورته ویلی شو. اوس بیا لیکوالان څه کوي؟ ځینې لیکوالان داسې کوي چې په ناول کې یا په لنډه کیسه کې یوازې د یوه کرکټر مرکزي کرکټر هغه یې روسي ده، د هغه له زړه خبر ده، نورو له زړه نه ده خبر. یعنې د ده له خوا د ده له روح روانه دی جغېدای شي، خو د نور کرکټرونه نور کسان چې دي په هغه ناول یا لنډه کیسه کې د هغو له زړه نه ده خبر. او اوس چې هغه دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده او دا ښه نتیجه یې تقریبا ترلاسه سوې ده، نه چې لیکوال د یوه کرکټر له زړه نه ده خبر، څه چې دی ویني دغه راخلي. مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي، د کمرې پر کنده فلم برداري کوي، نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زه مثلا فلانای دښمن مې د مړ کومای. عملا بس فلم برداري ده، لیکوال کوي وایي چې احمد ټوپک ور واخیست، له کوره ووت، هیڅ معلومه نه وي چې دای څه کوي. بالاخره ځي د بل مثلا دوم نفر تصویر ورکوي، مثلا هغه په غره کې د ونه وایي، ونه چپه کوي په تبر باندې، او دا ټوپک ورته نیسي او ټک ور باندې کوي، هغه رالویشي. هیڅ مخکې دای قضاوت نه کوي، دای له زړه نه ده خبر، دای له خپل کرکټرونو نه هیڅ نه ده خبر چې دا څه کوي، هدف یې څه شی ده. هغه عمومي تصویر خدای لري، ځکه لیکوال ده چې دا هدف څه ده. خو دغه یو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کې نه ور باندې پوجي چې دغه احمد به څه کوي، ځکه چې لیکوال یوازې فلم برداري کوي، څه چې ویني هغه وایي. هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته دای نه ور نه وځي او مخکې دغه خبرې نه کوي. دغه دریم هغه ډېر داسې کامیاب ده، د خپل تصویر پیدا کوي، د خپل تلوسه پیدا کوي. یو بل مثال د کیسه په فایل کې یو کرکټر ده، شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخکې لاړ شي، خو لیکوال نه پوهېږي چې د نوم څه ده. دای هغه وخت پوهېږي چې دوهم کس د نوم واخلي، احمد یا میرویس. داسې دا ډېر منطقي راځي او ډېر داسې خپل کشش پیدا کوي. هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوړي، دی وزرت هم نه ورنوځي، د یو خیال مخکې نه افشا کوي. دا دریمه غي په نظر باندې ډېر کامیاب ده. او دا یو څه بیا مشکل ده، ځکه چې لیکوال باید ډېر یعنی دغه له تصویر جوړونې څخه دا ډېر مهارت ولري، خو ډېر لیکوالانو سم دغه کوي نور دنیا کې.
کور مدان احمدي صاحب، د دې به خلاصه راته ووایي. یو خدا ده چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کمی، نور څه مهم دي؟
هر کیسه لنډه کیسه کرکټرونه لري، کرکټرونه کې د انسان کدا سی حیوانات کدا سی ونی وبوتی کدا سی نور هغه شال مثلا تیګه سیس ژوندۍ موجودات نه. کرکټر د کیسه لپاره ضرورت فلنده کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو، کرکټرونه ضرورت له مخې راوړو. لیکوال باید مخکې نه مخکې د کرکټرونو له خصوصیاتو سره پوي. بل خبر دا د کیسه کې د کریکټر هغه هدف ډیر مهمه ده. لیکوال باید په دې باندې پوه سي له دغه کریکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولی سم یا استفاده ورنه وکم او د ده رول به په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کریکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په پنسل باندې کریکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کریکټرونه باید طبیعي راولو. مثلا که یو ظالم راولو په لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ خپله لیدلې یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کریکټرونه باید ناڅاپي بدلون ونه کړي. مثلا که داسې ووایو چې مثلا یو ظالم سړی د لس نفرې مړه کړي دي او یو دم دا ډېر مهربانه انسان ورنه جوړېږي، دا په طبیعي ژوند کې شته، ډېر خلک د توبه وباسي. خو دا یو منطقي تړاو، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی وباسي، ده به داسې یو څه لیدلي چې هغه ده به ځان تاثیر کړی، له ظلمه یې لاس اخیستی او بالاخره توبه یې ایستلې. دغه څو برخه د کرکټر کې ما په نظر باندې مهمې.
ډېره مننه کور مدان.
تاسو ته مننه.
وجلكي وجلكي